السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې. نن سه شنبه د خبرګولی او جوزا 15مه او د جون 15مه نیټه ده. په دې خبري مجله کې کابل کې د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ وایي چې طالبان د زور له لارې واک غواړي او د جګړې اور به همداسې بلوي.
دوی د زور له لارې هڅه وکړي چې د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي. په غالب ګمان به دا داسې یو حالت وي چې جګړه به دوام وکړي.
د جګړې تر ټولو ډیر افغان میندې ځپلي. یوه کونډه چې پر دوو زامنو هم بوره ده. افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو تبصرې هم درته لرو او دا به هم واورئ چې د ناټو مشرانو چین او روسیې ته د ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ناټو مشرانو د کابل د هوایي ډګر د ملاتړ ډار څرګند کړ. زلمی خلیلزاد د قزاقستان له ولسمشر سره پر افغان سوله غږېدلی او ایران له کورونا ضد کورنۍ واکسین ته د تایید اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. د ناټو مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د تمویلولو لپاره موافقه وکړه. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د دې تړون د ډیر شوغړو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې په یو خبري کانفرانس کې وویل:
NATO and allies are now working on
NATO او متحدان په اوس وخت پر دې کار کوي چې په څه ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت دوام یقیني کولای شي. د نن ورځې د سرمشریزې تر څنګ لیدنې کتنې تر سره شوې. بېل شکه چې ترکیه په دغو هڅو کې اساسي ونډه لري. موږ دقیقا د دې چارې د بشپړولو پر لارو چارو غور کوو، خو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت د دوام لپاره د ناټو او د متحدانو لخوا یو قوي ژمنه شته.
په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې ویل شوی چې ناټو د ډیپلوماټیک او نړیوال حضور او هم له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو لپاره د کابل د هوایي ډګر اهمیت درکوي او د فعالیت د دوام لپاره به یې بودیجه تامین کړي. ناټو همدارنګه ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او تمویل ته به دوام ورکړي او د ډیپلوماټیک حضور د دوام لپاره به په کابل کې د ملکی استازولۍ دفتر وساتي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون دوشنبه د قزاقستان له ولسمشر سره په افغانستان کې د سولې او دغه هیواد سره د همکارۍ پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په پلازمینه نورسلطان کې ترسره شوه، زلمی خلیلزاد او قاسم جمار تقایف په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په برخو په تیره بیا له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا او قزاقستان د ستراتیژیکې همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د قزاقستان د رسنیو د راپورونو لمخې خلیلزاد په افغانستان او مرکزی آسیا کې د سولې د تامین لپاره په نړیوالو هڅو کې د قزاقستان هڅې وستایلې. د قزاقستان ولسمشر هم ویلي چې د روسیې، چین او د نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره یې تل د افغانستان مسأله راپورته کړې. قزاقستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دې ته اندېښنه لري چې ښایي له افغانستانه د سخت دریځو وسلوالو فعالیتونه د دوی هیوادونو ته هم وغځېږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې د سیالیو په ترڅ کې نن د هند له ملي ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د کپتان انوش دستګیر له قوله ویلي چې افغان لوبغاړو دغه لوبې ته ښه تیاری نیولی او دا هیله من دی چې د نننۍ لوبې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي. د افغانستان د فوټبال ټیم وروستۍ لوبه 2-1 په مقابل کې عمان ته بایللې وه. ایران له کورونا وبا سره د مبارزې د هڅو په ترڅ کې په کور دننه تولید شوی واکسین تایید کړ. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون دوشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په ایران کې تولید شوی د کو ایران برکت په نوم د کورونا ضد واکسین تایید شوی او یو ورځ مخکې د یکشنبه ورځې بیړنی تطبیق ته اجازه ورکول شوې. د ایران د یو دولتي شرکت لخوا تولید شوی د دغه واکسین د خوندیتوب او غیزمنتیا په اړه لومړنۍ څیړنه د تیر 2020 کال په دسمبر کې پیل شوې وه. د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دغه واکسین تولید د جون له لومړیو پیل شوی او تر اوسه پورې شاوخوا 3 میلیونه ډوزه تولید شوی دی. د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو په یوه خوله وویل چې د چین تهاجمي چلند نړیوالو قوانینو او د اروپایي ټولنې او اتلانتیک امنیت ته په سیستماتیک ډول ستونزې راولاړې کړي. په هغې ګډه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په بروکسل کې د دې تړون د 150 غړو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې خپره شوه، مشرانو د چین د فعالیتونو په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. او کاناډایي سرنوالان وایي هغه سړی به چې د یوې مسلمانې پاکستاني الاصل کاناډایي کورنۍ د 4 غړیو په وژلو تورن دی د تروریزم له تورونو سره مخامخ شي. شلکلن نتانیل ویلټمن په لومړۍ درجه د قتل په 4 مواردو او د قتل د یوې هڅې په یو مورد تورن دی. دا پیښه د جون په 6مه د کاناډا په لندن ښار کې هغه مهال رامنځته شوه چې تورن کس باروړونکی موټر پر خلکو وروست او 4 تنه یې ووژل. نوموړی پرون د دوشنبه په ورځ په آنلاین بڼه محاکمه کې راڅرګند شو او پرې دغه تورونه ولګول شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33.14، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.22، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 33.40، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.40، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.26.
زموږ آزادی رادیو نه اوري یو ځل بیا هغو اوریدونکو ته هر کلی وایم چې اوس تازه زموږ غږ اوري. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. په کابل کې د امریکا لوړپوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته یې روښانه کړي چې د جګړې دوام یې په ګټه نه دی. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر له آزادی رادیو سره ځانګړې مرکه کې ویلي متحده ایالات به د افغانستان له دولت، افغان امنیتی ځواکونو او د دې هیواد له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. راس ویلسن په دې مرکه کې د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د ټکنیو خبرو او یو لړ نورو مسایلو په اړه څرګندونې کړي چې مهمې برخې په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي که طالبان د سولې لارې ته رانشي او جګړې ته دوام ورکړي نو به په افغانستان کې روانه جګړه لا وغځېږي او د زیاتې بربادۍ سبب به شي. ویلسن پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی او نورو لورو طالبانو ته دا بیخي واضح کړي چې د زور له لارې واک ته د رسېدو له هڅې سره کلک مخالف دي او هغه به د دې هېواد لپاره یو پشاتګ وي.
که دوی د زور له لارې هڅه وکړي چې د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي نو په غالب ګمان به دا داسې یو حالت وي چې جګړه به دوام وکړي. د افغانستان خلک دا شی له زړه نه غواړي او نه هم د طالبانو ګټه په دې کې ده. همدا اساسي دلیل و چې طالبان مراو بلل چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته کښېني او له مرکچیانو سره یې اغېزمنې خبرې مخته یوسي.
وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په تېره بیا له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان رئیس حملې زیاتې کړي او یو شمېر ولسوالۍ هم نیولې دي. راس ویلسن دا پوښتنه چې که طالبان د کابل یا د نورو ښارونو د نیولو هڅه وکړي د متحدو ایالتونو غبرګون به څه وي مستقیم ځواب نه کړه، خو وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو چې په اوس وخت کې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالوي ملاتړ ته به دوام ورکړي. راس ویلسن وایي که طالبان د افغانستان د دولت د راپرځولو او واک ته د رسېدو لپاره د جګړې پر دوام ټینګار وکړي نو به دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانانو هغه سې ملاتړ ته دوام ورکړي چې په وروستیو 2 کلونو کې کړی دی. هغه زیاته کړه چې د بایډن ادارې د نوي مالي کال په بودیجه کې د افغان ځواکونو د تمویل او نور ملاتړ لپاره د 3.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د بایډن ادارې پر دې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د نورو 300 میلیون ډالر مرستې غوښتنه هم کړې ده. ویلسن ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د افغانستان له دولت او د دې هېواد له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو همې خپلې ګټې او هم د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
راس ویلسن وای د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ملک چې پلاوي ټول مسایل د میز پر سر کیږدي، خو د ده په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلي ویلسن زیاته کړه چې تر اوسه پورې دوی نه پوهیږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
How do they see this country being ruled?
د افغانستان لپاره د دوی لرلیک څه ده؟ په څه ډول غواړي دا هیواد اداره شي؟ دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی اوسنۍ دریځ څه ده؟ نه هغه د 15 کلونو مخکې دریځ چې دوی درلود. ډېرې پوښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي. موږ ځواب غواړو.
ښاغلی ویلسن په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د ملک چې پلاو ترمنځ ټکنیو خبرو ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې یو ستر خنډ طالبان دي چې خبرو ته ډېر لیواله نه دي. ویلسن د افغانستان د دولت له لوري د سولې د هڅو ستاینه وکړه او وویل چې د طالبانو د زرګونو بندیانو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په ګډون یې تر اوسه یو لړ اقدامات کړي چې هغه یوه سوله ییز جوړجاړي ته د افغان دولت اراده په ډاګه کوي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د دولت مشرتابه ته پکار ده چې د پراخې ټولنې مشران پر ځان راټول کړي تر څو وکولی شي له خپلې خاورې دفاع وکړي او هم په دوها او نورو ځایونو کې د سولې په خبرو کې خپلې ګټې په جدي توګه تعقیب کړي. د ښاغلي ویلسن په خبره د افغانستان د دولت یووالی به مخ په وړاندې د بریالیتوب اساسي کلي وي.
و موردل چې په کابل کې د امریکا لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوام په ګټه نه دی. په افغانستان کې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواد په وتو دي او ټاکل شوی د سپتمبر 13 نیټې دا بهیر بشپړ شي. افغان حکومت غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان کې د اروپایي هیوادونو پانګونه زیاته کړي. په همدې هدف د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی دا مهال له چکی او سلواکي سوداګرو سره په پراګ کې په خبرو بوخت دی. دوی د یو درې ورځني فورم یا بحث په چوکاټ کې سره راټول شوي چې پرون دوشنبه پیل شوی. په دې اړه راپور تر لنډې خبرتیا وروسته اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو لوړ پوړی افغان پلاوی له چکی او سلواکي پانګوالو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. د چک جمهوریت د صدر اعظم مرستیال او د تجارت، صنعت او ترانسپورت وزیر کارل هاول چک له افغانستان سره د دوامدار همکاریو ډاډ ورکړ. ښاغلی هاول چک د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې د درې ورځني فورم یا بحث د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانستان د پانګونې لپاره ښه فرصتونه لري.
چک جمهوریت له افغانستان سره د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا ملاتړ کوي. افغانستان په خپل ستراتیژیک او جغرافیوي موقعیت سره له مرکزی او جنوبی آسیا او د غراز منځنی ختیځ سره د نښلولو لوی فرصت لري. دا دغه هیواد ته لوی وړتیا ورکوي چې د نړیوالې سوداګرۍ یو سیمه ییز مرکز وي.
د چک د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان پراخې طبیعي زیرمې چکی او سلواکي پانګوالو ته د پانګونې ښه فرصت ورکوي. د افغانستان کانونه، کرنه او معاصر تولیدات هغه سکتورونه دي چې چکی او سلواکي پانګوال پکې پانګونې ته لیوالتیا لري. افغان پلاوی هم اروپایي پانګوال هڅوي او د پانګونې په چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو ډاډ ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد فیضی غوریانی وایي دوی پر چک او سلواک سربیره د اروپا له نورو هیوادونو سره هم د اقتصادي اړیکو د پراختیا ورته پلانونه لري. ښاغلی غوریانی د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چک جمهوریت کې افغاني تولیداتو ته داسې یو ګودام یا زیرمځای پیدا کړي چې د نورو اروپا بازار ته په اسانه توکي ترې ولېږدوي.
ما کوشش میکنیم که سطح صادرات خود از افغانستان بین زیاد
موږ غواړو له افغانستانه دې ځای ته د صادراتو کچه لوړه کړو. هڅه کوو چې دلته د افغانستان د تولیداتو لپاره یو لویه زیرمه ولرو. موږ چې د چک د صدر اعظم له مرستیال او سوداګرۍ وزیر سره خبرې درلودې، له هغوی مو وغوښتل چې یو ځای راکړي چې هلته د افغانستان سوداګري ستوکي لکه غالۍ، زعفران، وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړو او بیا یې ټولې اروپا ته ولیږ. لیږدو.
تیر کال افغانستان چک جمهوریت ته د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلودل، خو د افغانستان چارواکي اوس هوډ لري چې د صادراتو دا کچه لوړه کړي. د دوی هڅه دا ده چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان له اقتصادي او سوداګریز اړخه یوازې پاتې نه شي. دا هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې روانې ناامنۍ بهرني پانګوال څه چې آن کورنیو هغو ته پانګونه سخته کړې. له دې اندېښنو سره سره بیا د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي یوازې دریو اونیو کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت لسګونه کارخانې فعال کړي، او په خبره یې 150 نورې هم پرانیستو ته چمتو دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، دې برخه کې درته د دو ورځپاڼو نېشنل انټرست او وال سټریټ ژورنال لیکنې رااخلو. نېشنل انټرست خبرونې په یو مطلب کې د امریکا او ترکیه اړیکې او پر افغانستان د هغه اغیز څېړلې دی. خبرونې دا اړیکې د امریکا او ترکیه د ولسمشرانو له لیدو کتو مخکې ارزولې دي. د نېشنل انټرست په لیکنه د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له حملې وروسته ترکیه لومړنی اسلامي هیواد و چې د آیساف په چوکاټ کې خپل ځواکونه افغانستان ته ولېږل. د لیکنې په دوام راغلی د ترکیه ماموریت د ناټو په چوکاټ کې د کابل پر امنیت او د افغان ځواکونو پر روزنې راڅرخېده. نېشنل انټرست د کابل د پخوانی والی ذبیح الله مجددي په حواله لیکلي د افغانستان خلک ترکی پوځیان بهرانیان نه بلکې خپل خلک یادوي. تیره اونۍ د ترکیه د دفاع وزیر حلوسی اکار وویل که د ناټو متحدان سیاسي، مالی او لوجستیکي ژمنې ورکړي د کابل هوایي ډګر د امنیت لپاره یو شمیر ترکی ځواکونه پرېږدي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا غبرګونو خو دا ویل افغان ځواکونه د هوایي ډګر او په کابل ولایتونو کې د ډیپلوماټیکو ادارو د خوندیتوب وړتیا لري. طالبانو هم ویل چې افغانستان کې په هر نوم او د هر هیواد د ځواکونو پاتې کېدل ورته د منلو نه دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د امریکا د اوکلاهاما ایالت د سناتور جیمز ان هوف مقاله خپره کړې ده. دې مقاله کې د ولسمشر جو بایدن پر هغې پریکړې کلکه نیوکه شوې چې غواړي خپل ټول سرتیری له افغانستانه وباسي. د دې سناتور په وینا بایدن د افغانستان وضعیت ته له پاملرنې پرته د ځواکونو د وتلو پریکړه کړې او په خبره یې دا یوه بشپړه سیاسي پریکړه ده. سناتور ان هوف وال سټریټ ژورنال ته لیکلي د جو بایدن ادارې داسې وښوده چې د افغانستان په برخه کې یوازې 2 لارې لري، یا د ټولو ځواکونو بې قاعده او شرطه وتل او یا هم تر نامعلوم نیټې د جګړې دوام. لیکوال بیا دریمه لار داسې وړاندیز کړي چې د امریکا او طالبانو د دوهې هوکړې تر عملي کولو پورې باید د امریکایي ځواکونو یوه وړه ډله افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د ځواکونو د ایستلو ملاتړ کړی، خو ویلي دي که افغانستان کې بیا د ترهګرو ستونزه پیدا شي او د دوی ګټو ته ګواښ پیښ شي، دوی سیمه کې پوځي ځواکونه لري چې د خپلو ګټو دفاع کولی شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.96 او دغه راز د اف ام په 100.5 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. که چیرته تاسو انټرنیټ کاروئ زموږ ویبپاڼه وګورئ، په ویبپاڼې کې مو هم خبرونه او تازه راپورونه موندلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. پرون د غبرګولی 24مه په افغانستان کې د مور ملي ورځ ولمانځل شوه. په دغه ورځ اولادونه خپلو میندو ته ډالۍ ورکوي، ښکلوي او ناز ورباندې کوي. خو په غزنی کې بیا لکه د افغانستان د ډیرو نورو ولایتونو په څیر خبره داسې نه ده. دلته په سلګونو میندې د خپلو اولادونو ویر ژاړي، هغه اولادونه چې په جګړه کې وژل شوي. زموږ همکار د ځینو دغو میندو سره خبرې کړي او د هغو د خبرو پر اساس دا راپور برابر کړی.
دا یوازې بخت بینه ده چې د خپل نازولي او خیالي ګرځوي ورجاړي، بلکې د سلګونو میندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه حتی درې جامن وژل سوي دي. دغه میندې دا وخت په فکر بې وزلۍ در پدری او بدحالۍ کې ژوند کوي. ډیری برخه یې په یوه ګوله ډوډۍ پسې هریانې او په کورنیو کې یې د زامنو کونډې او یتیمان ورپاته دي. دوی له جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي تر څو نورې میندې د دوی په شان بورې نه سي. درخانۍ هم هغه کونډه مور ده چې د میړه له وژل کېدو وروسته یې غبرګ زامن هم وژل سوي دي.
دیوالت می جانتن پوستک شهی سو یو گزمی والو ویستر دو خزی دیوالت مرافات دیو خزی دی بل علق حتی دی علا مرافت سوی داغ المسیان مطولی کمانی داغ رافات دی سرپرست نالر یو وال علق می دالت کمپیوتر تناسی آقا کل اسکر پریدی کل اینا پریدی کل سل رفی وگچ کل پینزوس وگچ کل آغم نوگچ یو مخفل سرائی دی غصور لسکالو وات آغم شهید سوی.
د غبرګولې یا جوزا سروستمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمانځل کېږي. په دغه ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمانځل پیکه دي، ځکه غزنی یو جګړه ځپلی ولایت دی او جګړو له ډیرو میندو زامن اخیستي او زړونه یې ورسوري کړي دي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل کره شمېره نه دور معلومه، خو په زیات اندازه میندې جګړو د ویر پر ټغر کښېنولې او له فقر، غریبۍ او بدحالۍ سره یې مخ کړې دي.
اول خو زه د مور ورځ ټولو میندو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه سته میندې چې ورور شهید سوی دی یا خاوند یا زوی شهید سوی دی، داسې میندې سته چې خپله نفقه د هغوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسېدونکي وایي که جګړې همداسې دوام وکړي د دغه بورو میندو شمېر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورې میندې له دا شان بدحالۍ په امان سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو د ماښام تر اوو بجو خپرونې لري. وسم راځو یوې تودې نړیوالې موضوع ته. د ناټو مشرانو پرون موافقه وکړه چې د چین د ځواک د پیاوړي کېدو، د روسیې د تهاجمي اقداماتو او د نورو دولتي او غیر دولتي لوبغاړو د هر ډول ګواښونو په وړاندې به په ګډه مبارزه کوي. د ناټو دیرشو غړو هیوادونو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په دې اړه خبرې کړي چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې پرون د سرمشریزې په پای کې خپره شوې، ویل شوي چې دا تړون یو د بل څخه د دفاع په اړه خپلو ژمنو او وړتیاو ته ژمن، متحد او ټینګه اراده لري. په اعلامیه کې د روسیې په اړه ویل شوي تر هغو پورې چې روسیه دا ونښي چې نړیوالو قوانینو ته ژمنه ده، ډېره لرې برېښي چې د لویدیځ او موسکو ترمنځ د اړیکې بیرته عادي شي. ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له چین غوښتي چې په نړیوالو ژمنو دي ودرېږي او په نړیوال سیستم کې د یو ستر قدرت په توګه په تېره بیا فضایي، سایبریا او بحري برخو کې د خپل مسؤلیت ته اوږه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د دې سرمشریزې په پای کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناتو ټول مشران له دې سره موافق وو چې د نړیواله سیالۍ په دې عصر کې اروپا او شمالي امریکا باید په دې تړون کې قوي موقف ولري او له ګډو ګټو یې دفاع وکړي. د هغې په وینا په تېره بیا په اوس وخت کې چې د ځواک پالنې رژیمونو لکه روسیه او چین چې پر قوانینو ولاړ نړیوال نظم له ستونزو سره مخامخ کړی دی، دې شي ته اړتیا ده. جو بایدن چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره د ناتو په دې سرمشریزې کې ګډون کړی، ویلي چې دا تړون د امریکا د ګټو لپاره خورا مهم دی. نوموړي تر دې مخکې د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او په سرمشریزې کې چې برېټانیا یې کوربنه و ګډون کړی و. اروپا ته د بایدن د سفر یو هدف دا دی چې له خپلو د اوږدې مودې له متحدینو سره هغه اړیکې چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ په دوره کې یو څه خرابې شوې وې بېرته ترمیم او پیاوړې کړي. نوموړی مخکې له دې چې بیرته واشنگټن ته ستون شي، سبا به د سویس په جنیوا ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا به د دوی دواړو ترمنځ لومړنۍ کتنه وي او هغه وروسته له هغې ترسره کیږي چې له روسیې سره د امریکا په ګډون د ناتو د غړو هیوادونو اړیکې په وروستیو کلونو کې خرابې شوې دي. د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې یوځای کول، د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو او د بیلاروس له رژیم څخه کلک ملاتړ او په روسیه کې د اپوزیسیون ځپ هغه څه دي چې له امله یې لویدیز تل په کرملین سخت انتقادونه کړي دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري، د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ل دې سره ورورو د خبری خپرونې پای ته پنګدې کیدو یو اوسم په مکړې لاندو خبرونو ته.
د ناتو مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د تمویلولو لپاره موافقه وکړه. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون وویل چې د دې تړون ډیر شغړو هیوادونو ژمنه کړې چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون دوشنبه د قزاقستان له ولسمشر سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې دي. په دې کتنه کې چې پرون په پلازمینه نورسلطان کې ترسره شوه، زلمی خلیلزاد او قاسم جمارات توقایف په افغانستان کې د سولې د تامین په برخه کې په تیره بیا له د هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا او قزاقستان پر همکاریو هم خبرې کړې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې د سیالیو په ترڅ کې نن د هند له ملي ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبغاړو دغې لوبې ته ښه تیاری نیولی او دوی هیله مند دي چې نننۍ لوبه به د افغانستان په ګټه پای ته رسیږي. ایران له کرونا وبا سره د مبارزې د هڅو په ترڅ کې په کور دننه تولید شوی واکسین تایید کړ. دا خبره د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون دوشنبه په تهران کې خبریالانو ته وکړه. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په یو وخت وویل چې د چین تهاجمي چلند نړیوالو قوانینو او د اروپای ټولنې او اتلانتیک امنیت ته به په سیستماتیک ډول ستونزې راولاړوي. او کاناډایي څارنوالانو هغه سړی به چې یو مسلمانه پاکستان الاصله کورنۍ وژلې د تروریزم له تورونو سره مخ کړی دی.
دا ژوند رنگونه